السلام علیکم. په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوی ازادي راډیو ته غوږ یاست. نن یک شنبه ده، د چونګاش یا سرطان 15مه د جولای 14مه. په دې خبرونه کې تر شنه اسمان لاندې 19 پروګرام خپریږي، خو تر خبرونو وروسته یې اوریدلی سئ. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې پراخې مرستې د دې سبب سوي چې په دغه هیواد کې د ژمي پر مهال د هغو کسانو شمیر له 60 میلیونو څخه د 2023 د کال په می میاشت کې 45 میلیونو او 3 لکه کسانو ته راکم سي چې کافي خواړه نه لري. خو د ملګرو ملتونو دغه ادارې نن ویلي د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP او د شریکو ادارو له لارې د ملاتړ دوام ته اړتیا ده چې ډاډ ترلاسه سي په میلیونونو زیانګالي افغانان بیا هیر نه کړای سي. د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو ویلي چې په روان 2023 د کال کې بشري مرستو ته د اړو افغانانو شمیر 9 میلیونو ته نږدې سوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي افغانستان په نړۍ کې د اقلیمي بدلون له اړخه یو له تر ټولو زیانګالو هیوادونو دی. د اوچا په وینا افغانستان د نړۍ په 10 هیوادونو کې راځي چې تر ټولو زیات اقلیمي او طبیعي آفتونه تجربه کوي. اوچا وایي وچکالي چې د خلکو معیشت خرابوي او لوږه زیاتوي په سختېدو ده. اوچا نن په خپل ټویټر کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوترش خبرداری ته اشاره کړې چې ویلي دي د اقلیم بدلون اوس له کنټروله وتلی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره وایي افغانان د اقلیمي بدلون په وړاندې د مبارزې لپاره عاجل ملاتړ ته اړتیا لري. ټاکل سوی د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ ملي ټیمونه نن په خپلو کې دویمه شل اوره مسابقه وکړي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سعادت له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل افغانستان هیله مند دی نننۍ لوبه وګټي.
نړیوال روزن کی او کورنی روزن کی عمل ته د لوبډلې سره دی په خپل ستونزو کار کړی دی او انشاء الله نن لوبې ته کافی آمادګي وجود لري او هیله مند ده چې نننۍ لوبه به مونږ د افغانستان په بریا باندې تمامه کړو.
د بنگلاديش په قربتوب دغه مسابقه د کابل پر وخت د مازیګر 4:30 بجې پیلېږي. بنگلاديش تیر جمعه له افغانستان لومړی شل اوره مسابقه په 2 وکټو وګټله. افغانستان توانېدلې له بنگلاديش د نړیوالو یو ورځنیو یا 500 اوره مسابقو لړۍ وګټي. د اوکراین لوی څارنوال اندري کوستین نن یکشنبه ویلي د اوکراین محکمو تر 500 زیات روسی سرتیری په اوکراین کې د جرمونو له کبله مجرم پیژندلی او په سزاګانو محکوم کړی دي. دغه جرمونه د 2022 د کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته سوي دي. د کوستین دفتر ویلي اوکراین تر اوسه د تهاجم اړوندو جرمونو او جنگي جنایتونو څخه باندې 90 زره قضیه ثبت کړي دي. د اوکراین لوی ترنوال ویلي موږ دغه جنایتونه څیړو، بیا یې محکمو ته راجی کوو او حکمونه ترلاسه کوو. هغه ویلي خلک نسي کولی عدالت ته انتظار وکړي، هغه هم که مشخصه نه وي چې څومره وخت نیسي. د ملګرو ملتونو په وینا د جون میاشتې تر 1/3 نېټې د 515 ماشومانو په ګډون د اوکراین نظره 100 او 100 ملکیان وژل سوي دي. د ملګرو ملتونو په باور د ملکیانو د مرګ ژوبل شمیر شایي تر دې زیات وي. له پام وړ شواهدو او اعترافونو سره سره روسیا ادعا کوي چې په اوکراین کې ملکیان نه پنشه کوي او ځواکونو یې جنګي جنایتونه نه دي کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانې وزیر وایي له نړیوال اقتصاد سره د مرستې یوازنۍ لار د جګړې ځپلې اوکراین د ملاتړ زیاتول دي. جانت یالن نن یکشنبه ویلي د دې ترڅنګ د نویو ټکېدلو اقتصادونو تقویه کول او د پورونو د ستونزې په وړاندې مبارزه هم په دې برخه کې مهم نقش لري. میرمن یالن چې په هند کې د 10 لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو د مالیې وزیرانو د سرمشریزې په څنډه کې خبرې کولې وویل یو کلیدي لومړیتوب د اوکراین د ملاتړ زیاتول او د روسیې په وړاندې د اوکراین دفاع ده. د امریکا د خزانې وزیر په 13 فبروري میاشت کې د کیف تر سفر وروسته ویلي و چې هغې له نږدې په هغه بهرنۍ مرسته کې چې له ملکیانو او د اوکراین له پوځ سره کیږي زیات تفاوت لیدلی دی. پر اوکراین چې د نړۍ په سطحه د غلجاتو 1/4 برخه اکمالوي د روسیې یرغل د دې سبب سوی چې په نړۍ کې د خوراکي توکو او تیلو بیې ډېرې لوړې سي. د هغې موافقې چې له مخې د اوکراین غلجاتو ته د صادرېدو اجازه ورکول کیږي مهلت سبا دوشنبه په هغه صورت کې ختمیږي چې که روسیه یې له نوي کېدو سره موافقه ونه کړي. په جنوبی کوریا کې د سخت اورښتونو سیلابونو او مزکې شوېدو په نتیجه کې د مړو شمیر نن یک شنبه دو ډیر شو ته زیات شو. د جنوبی کوریا رسنۍ راپور ورکړی چې نن سهار شپږ مړي د دغه هیواد په مرکزی ښار اوسونګ کې له یوه سیلاب ځپلي تونل وموندل شول او لږ تر لږه لس کسان لا هم تري تم دي چې د مړو شمیر ورسره دو ډیر شو ته زیات شو. چارواکي په دې باور دي چې د مړو شمیر شای نور هم زیات شي. په دغه هیواد کې د پشکال یا موسمی بارانونه له تیرې اونۍ روان دي چې د سختو سیلابونو او مځکې شویدو سبب سوي دي. په ګڼو ساحو کې برېښنا د لنډ وخت لپاره پرچا سوې ده. تر 70,000 زیات کسان د سیلاب له خطره د خوندیتوب لپاره د دوی له کورونو نورو ځایونو ته لېږدول سوي دي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې خبرونه کې د افغانستان د قانونو پر استخراج خبرې کوو. قانون د افغانانو د اوسنی او راتلونکو نسلونو تر ټولو ستره اقتصادي شتمني ده. د امریکا حکومت د افغانستان د قانونو ارزښت 3 تریلیون ډالر اټکل کړی دی او ویلي دی چې په افغانستان کې قانون سم استخراج شي دا هیواد هغه سي شتمن کولای شي چې سعودي عربستان تیلو شتمن کړی دی. د افغانستان تر ټولو ارزښتناک کان د لیتیم دی، هغه ماده چې په نړۍ کې ورته سخته اړتیا ده. د ډیرو په وینا قانونه که له یوې خوا افغانستان شتمن کولی شي، له بلې خوا د جنګونو او سیالیو په میدان بدلولی شي. د افغانستان د جمهوری نظام په محل د قانونو د استخراج او په دې برخه کې د بهرنۍ پانګونې د جلبولو لپاره ډېرې هڅې وشوې، تر دې چې د چین MCC شرکت د لوګر د مس عینک کان د استخراج قرارداد لاسلیک کړ، خو د ناامنۍ دوام سبب شو چې نه یوازې دا بلکې په نورو قانونو کې هم پانګونه ونه شي. خو د دې برعکس طالبان او نورو خپل سر وډلو په غیر مسلکي ډول د قانونو لوټ ته مخه کړه. په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د سر مفتش دفتر یا سیګار د سشکال په جنوري کې کانګرس ته په یو راپور کې وویل چې امریکا په تیرو کلونو کې د دې لپاره چې د افغانستان حکومت له اقتصادي نظره په ځان بسیا کړي، د افغانستان د قانونو د استخراج لپاره د زمینې په برابرولو شاوخوا 1 میلیارد ډالر ولګول، خو دا هڅه ناکامه شوه او د افغانستان حکومت د قانونو لسترو امتیازونو ګټه وانخیستلې شوه. د سیګار د دې راپور پر اساس د ناکامۍ یو اصلي دلیل دا و چې جګړمارو، ځایي نفوذ لرونکو او حتی د حکومت ځینو پوځیانو قانونه په خپل سر کیندل، او تقریبا اکثر هغه قانونه چې څناڅه استخراجېدای شوي د دغو کسانو په کنټرول کې و. په 2014 میلادي کال د ګلوبل ویټنس نړیوالې موسسې په راپور کې ویل شوي و چې یوازې په بدخشان ولایت کې د لاجوردو له یو کانه د طالبانو کالنی عاید له ټولو قانونو څخه د حکومت تر عوایدو زیات و. طالبانو د 2021 میلادي کال په اگست کې لبیا وخت تر لاسه کولو وروسته د قانون استخراج ته پام زیات کړی دی. په بي ساري ډول سکاره استخراجوي او پاکستان ته صادروي. له چینایي شرکتونو سره د غاز او تیلو په شمول د نورو قانونو په استخراج خبري کوي او ځینو موافقو ته رسیدلي هم دي. همدارازې ځینو خصوصي شرکتونو ته د سړکونو د جوړولو په بدل کې د قانونو د استخراج قراردادونه ورکړي دي. د قانونو د اخراج په موضوع د خبرو لپاره زموږ د دې خبرونې میلمانه دي ولی ولا زادران چې د قانون او پټرولیم وزارت د پلان او پالیسي په خوانی مرستيال دي. همدارس د قانون او پټرولیم وزارت په خوانی سلاکار قدیر مطفی او د سوداګرۍ او صنایعو خونو په خوانی ویان سیام الدین پسرلی، ټولو درنو میلمنو ته هرکلی وایم. او وربشو مطفی صاحب ته، مطفی صاحب باول دی افغانستان د قانونو د اهمیت په اړه تاسو خبرې وکړئ چې څومره ارزښت لري. ما په پیل کې ویل چې د امریکا د جیولوژیکی سروی په اساس د افغانستان د قانونو ارزښت 3 تریلیون اټکل شوی دی، خو په همغه وخت کې د افغانستان د قانونو وزارت بل څه ویل تر دې ارزښت ډیر بالا. مهرباني وکړئ.
ډیر زیات مننه. بالکل، د افغانستان د صنایع استخراجي سکتور ارزښت په هغه سرویګانو کې چې د امریکي متحده ایالاتو سروی جیولوژي کړی وو تر دې ډیر دی ځکه هغه سرویګانې عمدتاً تکمیل سرویګانې نه وي. نو د افغانستان منابعو ته په کتو د هایدروکاربن سکتور او د معدن سکتور ظرفیت په مختلفو ولایتونو کې په مختلفو منرالونو باندې تقسیم دی. پر زموږ په شمال کې د هایدروکاربن برخه کې یا مثلا په نورو برخو کې مونږ منابع لرو، هغه منابع چې کولای شي د افغانستان اقتصاد کې په خپل درګي او کولای شي افغانستان ترې موثره ګټه واخلي.
رب شو دې ته چې اوس چې په اوس وخت کې چې په افغانستان کې یو په رسمیت پیژندل شوی حکومت نشته او لبلې خوا په افغانستان باندې بندیزونه دي خصوصا د امریکا له لوري، په دې شرایطو کې متفی صاحب ستاسو په نظر د قانونو استخراج د افغانستان لپاره څومره ګټور دی؟
یو ډیره مهمه مسله چې په دې معنی فکر کې د لاغه وخت کې چې قانون مې وادې د اوایدو د ترلاسه کولو لپاره یو سرچینه باید ووسی، بلکې دا قانون مونږ ته انفراستراکچر یا بودا درغونه وکي. فرضاً مونږ په بنیادی پروژو کې د منابعو نه استفاده وکړو، دا مبدله کو په یو دوامدار سرمایه گذاری یا دوامدار منفعت معنی. په دې خاطر معنی چې دوامدار ګټه ترلاسه شي، هدف دا و چې مونږ په ستر کچه معنی قراردادونه ولرو. دا قراردادونه د شرایطو په اساس معنی مونږ امضا کو چې په هغه کې د افغانستان اقتصادي ګټې او منفعتونه په مشخصه توګه واضح شي، او په هغه سیمو کې چې قانون دی په هغه سیمو کې مونږه اجتماعي خدمات د انفراستراکچر یا بنیاد رغونی برخه کې وکړو. چون کتاسي منابع په قرارداد باندې ورکي او د هغه په مقابل کې چې کوم عاید ترلاسه کوي هغه کتاسي په مختلفو برخو کې په بنیادی توګه باندې مصرف نه کوي، نو دا خپل د هیواد د اقتصادي ودې لپاره یو غټ چیلنج په آینده کې پیدا کولی شي. په دې اساس معنی هدف زموږ په هغه وخت کې دا و چې ستر قراردادونه له هغه اقتصادي قدرتونو سره چې هغوی وکولی شي بنیاد رغونه کې په افغانستان کې، لکه د ترانسپورت برخه کې، لکه د انرژي په تولید برخه کې، لکه د پروسس د فابریکو په برخه کې چې په دوامدار توګه معنی مونږ ته اقتصادي ګټه ترلاسه کول دي قراردادونه. په دې اساس معنی مهم هدف دا و چې مونږ منابع مبدل کړو په انفراستراکچر یا بنیاد رغونه معنی، او د هغه سستینبلټی یا دوام دی هغه ډیر مشخصه باید دی، او دغه منابع مونږ ته باید په دوامدار توګه معنی اوید راکړي. نو کچيري په دوامدار توګه معنی اوید مونږ ترانه کې بدون شک مونږ د هغه هیوادونو چې هغه ناکامه تجربه لري په دې برخه کې، لکه ځینې افریقایي هیوادونو چې هغه منرالونه په دغه شکل سره استخراجي چې هغه کې ډیر ابتدایي منفعت او ابتدایي منفعت به بحرانونه راولړي. نو په دې اساس معنی اقتصاد تقاضا دا و په هغه وخت کې چې مونږ دا مبدل کو په ستورو منفعتي پروژو معنی، او دا منفعتي پروژې د مازن لاري رغېدلې شي.
بله ډیره مننه شاغله متفي. شاغله سرلې اوس خو د ټلیفون لاري را سره است. ستاسو په نظر د قانون د افغانستان لپاره څومره اهمیت لري؟ ځینو امریکایانو ویلي چې قانون کېدای شي افغانستان په داسې یو هیواد بدل کړي لکه سعودي عربستان چې تیلو بدل کړی او شتمن کړی دی. تاسو هم داسې فکر کوئ؟
ډیره مننه. سلام تاسو ته او ټولو لیدونکو ته او اوریدونکو ته وړاندې کوم. افغانستان داسې یو هیواد دی چې موږ په زرګونه کلونه په ثروت باندې بيدېږو، ولې بیا هم غریب یو، فقیر یو، بیچاره یو، او نورو ته مو لاس اوږدې خیرات غواړو. د افغانستان قانون د افغانستان د پرمختګ لپاره تر ټولو مهمه منبع کېدای شي. موږ وایو چې افغانستان یو زراعتي هیواد دی، اصلا افغانستان یو معدني هیواد دی. موږ معدنیات لرو، د 1300 رقم څخه ډیر معدنیات موږ په افغانستان کې لرو. ځینې تحقیقات ښیي چې موږ د 3 تریلیون ډالر په اندازات په افغانستان کې معدنیات لرو. د افغانستان مس موږ په افغانستان کې د نړۍ په کچه دوهم د مسو ستر کان لرو. همدغه حاجیګاک د اوسپنې په ذخیره چې د سیمه په کچه لمړی په درجه اوسپنه لري او تر ټولو لوی کان دی. د سترو زرو همدغه سي د قیمتي دبرو نیمه قیمتي دبرو د کیمیاوي مواد او د اوبو او نور منرالونو شتون په افغانستان کې همدارنګ د افغانستان ستراتیژیک موقعیت د هغه موارد چې افغانستان بیره شکه چې د عربستان په نسبت نور هم په لوړ کېدای شي. ځکه دلیل دا دی چې افغانستان یو وړوکی هیواد دی، نفوس ډیر زیات کم دی او معدنیات پکې ډیر زیات دي، او د ډیرو کلونو راهیسې تر اوسه پورې د افغانستان معدنونه په سم شکل نه دی استخراج شوی. بدبختانه په ډیر بیرحمانه ډول دغه په تیرو څو کلونو کې استخراجیږي او د انفجار او د نورو غیر رسمي طریقو په واسطه کیندل کیږي چې هغه د معدن زموږ د معدنونو هغه درجه او کیفیت تر سوال لاندې راولي. ولی په کل کې د افغانستان معدنونه د افغانستان د پرمختګ پیلامه
کې سمجن پسرلی صاحب تاسو وایئ چې په ناوړه شکل سره استخراجیږي، لکن په خوا چې په افغانستان کې ناامنی او جنگ نو تبن چې هرې وسلوالې ډلې قانونه لوټ کول، د طالبانو په شمول هر ډلې استخراجول او په غیر مسلکي ډول صادرول او خرڅول، لکن اوس طالبان په ټول افغانستان واکمن دي. دوی وایي چې اچاته اجازه نه ورکوي چې قانونا په خپل سر استخراج کی او ویکنی. دوی په منظم ډول قانونا استخراجوي او صادروي. یو مثال هم د سکرو د ډبرو چې پاکستان ته صادروي، یعنی د غلا مخه نیولې ده دوی وایي. او زمنن په لارو کې هم وستونز نشته، باجګيري او د خبرې ختمي کړې دي.
د قانونو په برخه کې د غدرې موارد به ډیر په نظر کې ونیول. فلم راز د استخراج موضوع ده، دوم د پروسس موضوع ده، دریم د مارکیټ موضوع ده. د استخراج په برخه کې روس او پوری د دې نه توانیدل چې استخراج په معیاري ډول تر سره کړي، د ټکنالوژي په واسطه تر سره شي، د ماشينونو په واسطه تر سره شي. دا څه باید استخراج وشي چې نور معدنیاتو ته ضرر ونه رسیږي. دوی کیندنی لا تر اوسه پوری غیر معیاري دي، پور فی ډول دی، او دا هغه څه دي چې ضایعات ډیر زیات لري. د دې لپاره ځرچتونو ته ضرورت دی. یو څاندازه ځرچتونه په د قانون په وزارت کې پیدا شوی، هغه ملال نور هیوادونو ته ولاړل. د تحقیقات او هغه ارقام چې شته دي په وزارت کې هغه ډیر کم دي. موږ په افغانستان کې د قانونو د ظرفیتونو د کمښت سره مخامخ یو. هغه کسان چې واقعا استعداد ولري، پوها ولري او کولای شي چې دا قانون په ښه شکل په مسلکي ډول وکړي، د هغه وروسته موږ په افغانستان کې د پروسس منظم ځایونه او مرکزونه جوړ کړو چې دا باید پروسس شي. کله چې دا پروسس شي باید موږ په خپل نور هیوادونو ته ولېږو. د پاکستان 60% صادرات همدغه معدني مواد په تشکیلوي. دغه معدني مواد د افغانستان نه پاکستان ته دی، په پاکستان کې پروسس کیږي، د پاکستان څخه بیا امریکای ته او اروپایي وادونو ته په لوړه بیه صادریږي. موږ نه فرض وکړي په $10 اخلي په امریکایانو په اروپایانو باندې دوی په $100 باندې فلوري. دوی پروسس کوي په منظم شکل نړیوالو مارکیټونو ته وړاندې کوي. د اوسنۍ په کوم شکل چې دوی روان دي، دا د افغانستان سره جفا دی، دا د ملت سره جفا دی، دا د افغانستان د قانون سره جفا دی چې په غیر قانوني شکل کیندل کیږي او په ټوټه بیا پرور کیږي.
ډیر زیاته مننه. زموږ بل میلمه ولی الله زادران دی، د قانون او پټرولیم وزارت د پلان او پالیسۍ په خوانی مرسیال. زادران صاحب، تاسو ته مرکلی وایم. د قانونو د استخراج لپاره د زیربنا ډیره یادونه کیږي چې باید زیربنا وي. منظور څه شی دی له زیربنا؟ څه ډول امکانات باید ورته برابر شي چې بیا قانونه استخراج شي؟
سلامونه سروان صاحب، چې روغ اوسئ او دونکو هم زه خپل سلامونه وړاندې کوم.
سلامت.
زیربنا یا منابع انفراستراکچر دا خو دی کار کیندنه هغه اساس او مبنا تشکیلوي. د مثال په توګه کچېری موږ د اوسپنې یا د طلا یو کان لرو، خبره فقط یا مهمه برخه فقط د کان کیندنه یا د طلا استخراج او پروسس نه، یا په سړک هم ضرورت لري چې هغه په اصطلاح حاضر شي او فابریکو ته د پروسس فابریکو ته هغه انتقال شي، هغه ریل گاڑی ته هم ضرورت لري. همدغه نور نور هغه زربناوی منابع چې دی هغه ته هم ضرورت لري. د مثال په توګه د عینک کان کې چې موږ غټه ستونزه درلوده هغه دا وه چې زموږ تخنیکي مشاورینو او انجینرانو دا ویل چې کچیرې موږ د عینک کان مس استخراجو نو هغه مس باید همدلته په هیواد دننه پروسیس شي او بیا صادر شي. اما د غیر لپاره مثلا سړکونه کفایت نه کوو هم وجود نه درلود هم کفایت نه کوو او په با امدا دلیل شو چې قراردادیان ویل چینایي شرکتونو دا وړاندې کړ په چې موږ به ریل ګاډي جوړو ترڅو د هغه نه د زربنا په هیڅ د منبع په هیڅ هغه نه استفاده وشي او دا کوم مس چې استخراجي هغه مثلا د پروسس فابریکو ته یا د هیواد نه بیرون هغه انتقال شي. اما هغه اصلا امکان نه درلود کومه مطالعه هغه چې دوی کړي وه خیر هغه جدا موضوع ده. نو د هغې په اساس باندې انفراسټرکچر او زربناوي دا د کانکیندنو لپاره د ټولو نه مهم اساسي ده چې هغه متاسفانه په افغانستان کې هغې ته اصلا نه پخوا ډېره زیاته توجه شوې وه او اوس خو اصلا توجه نه کېږي. نو زما لنډ نظر دا دی چې تر څو په خپل کانکیندنه ته په معیاري توګه قوانین اصول برنامه جوړی نشي نو دا به ډیره مشکل وي چې د زربنا او د نلرلو سره سره مونږ په معیاري توګه کانکیندنه وکړو او متوازن انکشاف رامنځته کړو ترڅو هغه وکولی شي چې په راتلونکو کالونو کې د اقتصاد په پرمختګ او انکشاف کې ونډه ولري.
ډیره مننه سلامات اوسه ځدران صاحب. شاغله مطفی دا اوس تاسو معلومات لري چې د افغانستان قانون په څه شکل استخراجي جای په مسلکی شکل او کنه خو مخې تر دې یو اوریدون کيلرو نه غواړم چې وغو انتظار پاتې شي. اول تاسو مهرباني کوئ سلامات یې اس مهرباني لکم زه ځانم راو پیژنې
پنن د هلمند د کجکول پالې څخه اړیکه کیږي.
مهرباني
محترم باید د قانون او پټرولیم مبارک باید وایي چې افغانستان ستر د سرم د قانون لري او هم پټرولیم لري پټون نړۍ کې ان شاء الله زما په ګومان سره چې دوم یا دریم هواد وي چې د قانون لري په دا مبارک باید تفهم چې دا یو خداستي دی چې دا د نور نسلو حق دی باید هغه ته پاتستي چاغه بیا د دې سرمایه گزاري وکړي. نو په دې باره کې باید وایي چې باید د نور نسلو ته دا پاتستي وای او دا نه وای استخراج شي. خو بیا اوس هم وخت دی باید چې استخراج سی او افغانستان په جوړ شي. په موږ د نړیوال څخه کومک غواړو چې موږ سره کومک وکړي او د موږ افغانستان جوړ کړي. نه غواړو چې دا قانون مو استخراج سی او هغه په ډېر ټیټه بیه وپلورل سی ځکه چې دا ډېر ګران شی دی او ډېر ښه شی دی. بل خبره دا وه چې دلته خارجانو زموږ دغه وطن هغه توانه یا هغه شان چې و دلته ګران بیه شان هغه هم دوی ویې وړله د ځانو سره ویې وړله. نو اوس باید دغه په باره کې اوس باید زموږ سره کومک وسي او د زموږ افغانستان باید جوړ کړي ځکه چې اوس افغانستان د جوړ وخت دی. قرار انشاءالله پیلن جنگونه او شیم نسته او نور دیم باید خدای افغانان د دې جنگو ته پامان کی.
بله
خدای بارک مو
درته ویل سي ستاسو خبرېم واوریدې کور دې ودان چې ټلیفون مو کو یو بل اوردون کيم شته تاسو هم خبري وکي بیا به ملمنو ته ورشو. مهرباني کوي صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني
صدات یې له خوصه.
مهرباني کوي صاحب.
او محترم دا قانون استخراج شې د افغانستان لپاره پېښل او دا د ورری مهمه مساله ده چې افغانستان خلک ډېر په غربت کې ژوند کوي.
بله صحیح هم دومره واسطه خبره.
او باید نړیوال مرستل تر وخت درته سال کې ته ګټه ورکړي.
ډېر مننه سلامات اوسې. نو مخکې تر دې چې مطفي صاحب زما مخکنی پوښتنې ته ځواب وست اول دې اوریدونکو په څرګندونو تبصره وکړي. لومړنی مو چې له هلمند ټلیفون کړی وو دې غو نظر دا و چې قانون یوازې زموږ نه بلکې د راتلونکو نسلونو حق هم دی باید ضایع نه کړل شي باید پټیټه به ونه پلورل شي، یعنی د دې منظور دا چې له احتیاط نه کار واخیستل شي په صادرولو کې او په استخراج کې. لیکن دوهم بیا ویل چې افغانستان خلک ډیر بې وزله دي، په بد حالت کې دي، نو دا یو وخت چې له قانونو استفاده وشي. ستاسو نظر څه دی؟
ډیر زړه مننه. ډیره مهمه خبره ده چې دا باید په نظر کې ونیسو چې قانون نه یوازې زموږ سرمایه ده، بلکې د راتلونکو نسلونو سرمایه ده، او دینه باید مؤثر او سم استفاده وشي. او د دې سم استفاده په اساس باندې موږ وکولای شو کوم اقتصادي ضرورتونه یا بنیادی ضرورتونه چې موږ دی هغه رفشي. تاسو وګورئ نږدې مثالونه موږ لرو په نړۍ کې، لکه تاسو یو مثال د قطر ویلای شئ، دی افریقایي هیوادونو ځینې مثالونه شته چې هغوی منابع لري، قانون لري، او هغه منابع مبادله کړي په دوامداره اقتصادي فرصتونو باندې، او په هغه باندې بنیاد رغونه کړې ده، او هغه بنیاد رغونه دوی ته په دوامداره توګه باندې ګټه ورکوي، او هغه اقتصادي مشکلات هم ورسره حل دي، او دوی په دوامداره توګه باندې د خپل منابعو نه ګټه اخلي. افغانستان هم پراخ منابع لري، مګر د دې منابعو د استفادې لپاره موږ ضرورت لرو مشارکت ته، موږ کومک ته ضرورت نه لرو چې نړۍ د موږ ته راشي او استخراج دي مونږ ته وکي او زمونږ معدن دي مونږ ته راوباسي. مونږ نړۍ سره مشارکت ته اړتیا لرو، او دا مشارکت د قراردادونو په اساس او د یو مشروع او یو منظم میکانیزم په اساس معنی چې مونږ دلته انفراستراکچر یا بنیاد رغونه کې لکه د ریل ګاډي پټلۍ چې مونږ ته دوامدار عایدات راولې شي، ترانسپورت برخه کې د انرژي مراکز، تولیدي مراکز باید دی، مونږ باید انرژي تولید کو چې ترسو دغه فابریکې چې د معدن په برخه کې دي دا په ورغول شي، کلینیک، سړک، مکتب، دا ټول هغه ضرورتونه دي چې د منابعو په اساس باندې جوړېدل شي او دا بیرته مبدله کېدل شي په یو اقتصادي فرصت باندې چې هغه مونږ ته واید لري. نو اساسي هدف دا دی چې مشارکت په کومه معنی، یعنی موږ د نړۍ د هیوادونو سره اقتصادي مشارکت ته اړتیا لرو، قراردادونو ته اړتیا لرو. هغه هیوادونه چې خپل تعهدات په صحیح توګه عملي کوي، ډېر هیوادونه په نړۍ کې شته چې هغه اقتصادي قراردادونه په غټه کچه معنی د نړیوالو هغه کمپنیو سره امضا کړی دي چې هغه خپل تعهدات په صحیح توګه معنی عملي کوي. تعهدات کوم تعهدات؟ فرضاً د یو قرارداد هدف صرف دا نه دی چې موږ صرف استخراج کوو، منابع درو بس او منابع د خرچ کوو. استخراج نه مخکې چې کله موږ هغه شرایط تاسو هغه شرایط ډیر زیات مهم دي موږ لپاره، اما هغه بنیادی مسله ده. یعنی کان تاسو دومره ارزښت معنی نه تمامي، بلکې کله چې د کان هغه ارزښتي قرارداد کې چې کوم هغه مسؤلیتونه ټاکل کیږي هغه ډیر زیات مهم او اقتصادي طاری کې شرایط ډیر زیات مهم دي. چې مثلا موږ په کوم شرایطو باندې قرارداد ورکو؟ فرضاً موږ د میسه اینه قرارداد مثال تاسو درکوم، موږ چین سره په دې باندې قرارداد وکړلو چې تاسو به موږ د منطقي یو ډیر خکان په خدمت کې درکو، او د دې قرارداد په اساس باندې تاسو دغه شرایط چې موږ یو قرارداد نه بلکې زمينه قراردادونه درلودل چې په هغه کې د انرژي تولید مراکز وو، چې په هغه کې د ریل ګاډي پټلۍ وو، همدغه شان نور شرایط موږ وټاکل، او هغه شرایط موږ لپاره اقتصادیت درلودو، یعنی موږ لپاره اقتصادي ګټه دوامدار ګټه لاغې نه راتلله. نو که چیرې هغه شرایط پوره نشي او عملی نشي، نو تاسو کانم له لاسه ورکړ، منابع هم له لاسه ورکړي، او په مقابل کې تاسو تاوان کیستئ. نو اساسي خبره دا ده چې د منابعو د استخراج لپاره داسې میکانیزم، داسې قراردادونه چې هغه په شرایطو په اساس او تعریش قراردادونه کې تر ټولو مهمه مسله زما په نظر د مشروعیت مسله ده. کله چې یو نظام عدم مشروعیت ولري، او هغه ولې شي کولای نړۍ سره هغه بینالمللي اړیکې، هغه اقتصادي اړیکې په نورماله توګه پر مخ وېږي، نو طبي خبره د مونږ په تاوان کې یو. نو په دې اساس باندې بحث دا دی چې مخکې لیدل چې مونږ غټ قراردادونه تلاشه چو، اساسي بحث دا دی چې باید په افغانستان کې نړیوال مشروعیت تثبیت شي، او د دې مشروعیت په اساس باندې قوانين جوړ شي، او د دې قوانینو په اساس باندې مونږ قراردادونه وکړو، قراردادونه هغه وادونه سره وي چې هغه ظرفیت د دې ولري چې مونږ سره مشارکت وکړل شي. دلته مسله د مرستو نه ده، هیڅ څوک چې سره مرسته نه کوي. په نړۍ کې تاسو وګورئ سعودي عربستان منابع لري، یمن ورسره څنګه پروت دی، هیڅ مرسته ورسره نه کوي، مګر مشارکت ورسره کولای شي. یا مثلا نور عربي هیوادونه تاسو ګورئ چې پراخ پیمانه باندې منابع لري، نفت لري، دوی هیڅ سره مرسته نه کوي مګر مشارکت ورسره کوي. دلته د اقتصادي مشارکت بحث دی، او موږ اقتصادي مشارکت له هغه هیوادونو سره غواړو چې هغه حد اقل په خپل شرایطو کې پابند وو سی پرځن مونږه د یو هیواد سره ټول منابع په خدمت کې ورته ورکو او وی هم په خپل تعهداتو کې هغه خپل تعهدات په صحیح توګه باندې عملي نکنو د غوړو خبره چې هلمند نه زنګ وهل دا درسته ده چې دا یوازې مونږ حق نه دی بلکې دا مونږ باید راتلو کې نسلونو ته دا سرمایه پرېږدو دا یوازې مونږ حق نه دی چې دا باید په عادلانه توګه شفافه
توګه
او یو متوازن انکشاف هغه فاکتور ته په نظر کې نیولو سره مونږ لدین استفاده وکړو او غټه مسله دا چې فقر د فقر په مقابل کې دا مهمه مسله منابع د چا منابع مونږ په طویل مدت او غټو باندې څنګه تبدیل کړو دا ډیر مهمه خبره ده چې مونږ وکولای شو دا منابع په یو
ډول
سیستم باندې قراردادونه او مشارکت ولرو چې مونږ ته دوامدار غټه راکړي
ډیر مننه مودفي صاحب
بلکې مونږ دوامدار غټه ترلاسه
ډیر زیاته مننه کور ودان به هم اوریدونکو لرو اول تاسو مهرباني کوي یو اوریدونکو له خوست څخه دی بل لوګر څخه
سلام علیکم غلام حسن خان کوچای له لوګر نه تاسو سره تماس کې مور ځنه
مهرباني کوي کوچای صاحب
نو تاسو ملمنو ته او تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه کوم واپس له سلام نه کوم موضوع چې تاسو غوړه کړی دا نو دا ډیره ښه خبره ده افغانستان خو ډیر یو غنی مملکت ته د نړۍ کاسمګان د افغانستان په منابو باندې د افغانستان په مدنو باندې دا نو موږ دا ایله لرو چې دا د سونه چې نړۍ ته تر ځنه تر جوړ شي خو د افغانستان خپل حق ده باید دوی په صحیح طریقه باندې چې نړۍ ته مشکل او تضاد تر پیدا نشي او آینده وسنجي په صحیح طریقه باندې اوسې د سونه چې ورور چې چا سره قرارداد وو چې هغه نړۍ دغه ته ځي دروړاړي چې خپل یو مشکل افغانستان ته جوړوي دا نړیوال نوم دا غواړو د موږ له وکارانو نوم دا غواړو چې په دې باندې مشکل جوړ نشي په صحیح طریقه باندې افغانستان حق ده او په سمو اصول باندې دا کارونه ټول په ترتیب باندې چې موږ دا نظر ده او
ډیر مننه کور دی ودان کوچای صاحب سلامت اوسه شمه موضوع ته اشاره وکړه کور ودان ملمانه به جواب درکې بل اوریدون کې هم لرو ځان راو پیښنه ل بخلان څخه مهرباني
او سلامونه مخترم البته
سلامت
مننه خوشاله وسې البته ملمانو ته سلامونه وایم البته محمد اجي احمدي هم بغلان مې زنګ نیولې وای تاسو ته او بل صاحب مونږ تاسو خو ورته ملمانو صاحب خو خبرې وکړې زربنا لرو تقریبا مونږ تاسو خو بدبختی ته ځکه چې تاغه نور ملکونه مونږ د شه تعجب کو کله کله شبر صاحب سودی راځي د شه فکر کوي چې افغانستان ته راځي کده زربینو په هغه راځي خو د شه تاوده سملات باید ولري یعنی وګوره چې مونږ دا پیړی پیړی کې مونږ افغانستان کې سړي 50 کال کې تقریبا دغه اورلاندي وګوره چې انګريزان راغله نو دې کده مقصد هغه خو باید ترنو چې افغانستان حکومت سره یا ملت سره مثلا هغه جوړجړی کې چې هغه نور ملکونه سره تعاملات کوي یعنی کوم ذخایر باندې سودی خبرې کوي لکه نور مملکت نور سره مونږ سره باید شي وکی د دې شي راځي چې خبره غلا غفته راځي تقریبا د شي راځي موږ ته ګډوډي جوړه کړي موږ ته مشکلات
ډېر مننه سلامت اوسې تاسو دوړو خبري تقریبا په یو برخه کې سره ورته دي البته تاسو زیر بناوي چې لري نو د قانونو لپاره خو د وسپنې ویلې کولو فابریکې په کار دی یا نه پېژمه ډېر زیاته انرژي په کار ده یا ریل په کار ده چې دا یو افغانستان نه لري خو خیر ور بشو ملمنو ته لمړی ستاسو نوبته شاغله سیام الدین پسرلی د اوریدونکو له خبرو زه داسې پوه شوم چې قانونه د دې پترس کې البته دا خبره نور هم کوي ځینې نړیوال سیډونکو هم دا خبره کوي چې په عین حال کې چې د افغانستان لپاره ډېر مهم دی افغانستان په یو نیکمرغه او خوشاله هیواد بدلولې شي په عین حال کې د لویو مصیبتونو او جنجالونو سبب کېدی هم شي یعنی قانون د دې سبب کېږي چې د سیمې او نړۍ هیوادونه له یو بل سره سیالي وکړي او افغانستان د خپل سیالي په میدان باندې بدل کړي په دې اړه ستاسو تبصره څه ده
ډیره مننه بدبختانه د ستاسو د تبصره دوه برخه چې ده عملاً عملي شوی او عملي کیږي دا قانون او ذخایر او زموږ شته امکانات زموږ د منظمو پالیسیو بهرنیو پالیسیو سیاستونو د نشټون لامل او د روابطو د نه توازن لامل د دې سبب شوی چې موږ د پاره بلا وګرځي او د تاریخ په مسیر کې موږ په زورګونه ته په میلیونونه انسانان په دغه برخه کې زمونه قرباني واخلي او وجل سبب بختانه او ترنه پورم د جنجالونو چر روان دي کچیر د کلی په کچه وګورو بیا د ولسوالۍ په کچه وګورو بیا د ولایت په کچه وګورو بیا د افغانستان او د سیم په کچه وګورو دا ټول د منافع پر سر اختلافات او جنجال روان دي ولی د دې لپاره یو منظم او مقتدر حکومت ته ضرورت دی، تر څو یو خانه امنیتي ثبات رامنځته شي، بل خانه سیاسي ثبات رامنځته شي. کله چې دغه دواړه موږ پیدا کړل، د موږ کولای شو چې د یو منظم پالیسي او سیاست پر اساس د نورو نړیوالو پانګوالو سره خبرې وکړو. په نړۍ کې پانګوال شته دي او علاقمندي لري چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. ولې دوی سیاسي ثبات غواړي، امنیتي ثبات غواړي، او دوی خپل د پانګونې د ساتلو تضمین غواړي، چې دغه تضمین ورته باید ورکړ شي. بل خوانه د افغانستان په داخل کې دغه سیاستونو باید د سیورغه ولسی د تیر حکومت یو غلط سیاست دا و چې دوی د وړو او منځنیو قانونو په نسبت لوی قانونو ته ترجیح ورکړه، او په لوی قانون باندې دوی توجه ډیر درلود. هغه لوی قانونه چې وو سیاسي ستونزې راوړل کړلې او د نورو هیوادونو توجه جلب کړه. په داسې حال کې چې موږ واړه واړه او منځنۍ ډېر قانونه درلود چې هغه خپله د افغانستان د خلکو په واسطه او په ډېرو کم امکاناتو موږ کولی شو چې هغه مدیریت کړو، او قراردادونه باید خصوصي سکتور ته ورکړ شي. په تېر حکومت کې د قراردادونو ورکول خصوصي سکتور ته یو جدي ستونزه وه. یعنې د پانګوالو لپاره د قراردادونو ورکول، دوی سره ډیل کول، دا باید ډېر اسانه شي، واضح شي. پروسیجر باید په دومره اسانه شي چې هر یو وکولی شي راشي پانګونه وکړي. زموږ پانګوال اوس دي په هندستان او پاکستان او دوبۍ او په نورو هیوادونو کې پانګونه کوي. دلیل دا چې هلته خپل د مال او ځان مسؤلیت ګوري. افغانستان کې پانګونه ځکه نه کوي چې دلته خو دوی مال او ځان هیڅ شی تضمین نه دی. نو دې ته باید توجه وشي. ځینو دوستانو وویل چې بهرنۍ هیوادونه دي او مداخلې کوي، او یا مثلا بهرنۍ هیوادونه دي موږ سره مرسته وکړي. موږ په خپلو کې سره جوړ شو، افغانستان په خپله یو منظم حکومت جوړ کړي. دغه منظم حکومت کولی شي چې د منظمو پروسیجرونو په واسطه قانون استخراج کړي. نړیوال پانګوال شته دي، پانګوال پیسو پسې دي، پانګوال ګټو پسې دي. دا ګټه چیرته ده؟ دا ګټه په افغانستان په معدنونو کې ده، په ذخایرو کې ده. پانګوال لازم دي استخراج برخه کې پانګونه کوي، بل لازم دي پروسس برخه کې پانګونه کوي، بل د انتقال برخه کې پانګونه کوي، نور لازم دي ډیستریبیوشن او د مارکیټ او بازار مندنې په برخه کې، او نور د برانډینګ په برخه کې پانګونه کوي. وایي دا ټول ثبات ته ضرورت لري، حکومت ته ضرورت لري، تر څو دا د چارې امپلیمنت یا عملي شي.
بله، ډیره زیاته مننه. کور ودان سلامت اوسه. شاغل زادران، تاسو له شاغل سیامودین پسرلی سره ترڅه ده پوری موافق یاست؟ دوی وایي چې تیر حکومت ستر قانون په قرارداد ورکول، اما په کار دا و چې کار له وړو قانونو شروع کړی وای، او ستر قانون چې کله نورو هیوادونو ته ورکوي چې پانګونه پکې وکړي، دا د دې سبب کیږي چې د هغوی ترمنځ رقابت زیات شي. دا اوس هم دا یو تشویش دی چې که فرضاً یو یا دوه هیوادونه د افغانستان په قانونو کې پانګونه وکړي، د طالبانو حکومت هغوی ته ډېره موقع ورکړي، نو کېدای شي یو شمېر نور وپاری شي او وسلوالې ډلې مجهز کړي او نامنی زیاته کی. مهرباني
مننه. زه تر ډیره حدا پورې د سیام صاحب او د مفتی صاحب د خبرو سره موافق یم. خو مسله دا ده چې موږ کثیر حکومت او کاوس ته همیشه خو دې باندې خبره کوو چې څه باید وکړو، اما دا نه وایي چې څنګه یې باید وکړو. دا ما په نظر تر ټولو لوی ستونزه په افغانستان کې نه تنها د کانفیډنس په برخه کې، مګر په عمومي د ټول څه اړخونه چې په افغانستان کې اوس د بې ثباتۍ د فقر او د مشکلاتو اساس ګرځېدلې همدا دی چې اکثریت هغه ځوانان دي، کمشران دي، په دې باندې بحث کیږي چې څه وکړو یا څه باید شوي وي او ولې ونه شول. خو دا د څنګه مسله چې څنګه باید شوي وي، دا باندې اصلا بحث نه کیږي. زما نظر دا دی سروان صاحب، د دې ته په کتو سره چې موږ اوریدونکي اکثریت د تروسه پورې د ولایتونو تماس نیولې او د دې باندې بحث کیږي، ګوره موږ وایو چې وطن مور ده، او د وطن د ساتلو لپاره د 50 کال په مختلفو نمونو باندې جنگ او نارضایتي دوام لري. خو زما خبره او زما وړاندیز دا دی چې دلته یو ملي احساس پیدا رامنځته شي. موږ خپل عزت او مور او یا وطن ساتلی وي، خب په دې باندې هم باید پوه شو چې کله چې وساتل هغه باید وطن باید صحت مند وساتي. که په زه غواړم ډېر عام وغږېږم، ځکه غواړم چې اورېدونکي ته خپل نظر په عامه ژبه وړاندې کړم. نو داسې نه کېږي چې زه مور وساتم خو د هغې صحت ته د هغې په اصطلاح لاس پښې زړه یا هغه نور برخې چې کوي چې زما مور ژوندی وساتي هغې ته زه توجه ونه کړم. متاسفانه موږ هغې ته توجه نه کوو. د ټولو نه مهمه زما په نظر مسله دا ده چې موږ اول باید د خپل کوم هیوادوال چې دي هغوی ته د قانونو اهمیت باندې باید دوی پوه کړو، او دوی باید پوه شي چې قانون یا نور مسایل چې په زموږ ډېر مسایل ډېر مشکلات موږ لرو، تر څو پورې چې دا ملي احساس رامنځته شوی نه وي دا څنګه باید وکړو څه باید وکړو دا هیڅ نتیجه نه ورکوي. صحیح ده، زه ټولو سره موافق یم چې باید پروسیجری، باید قانوني، باید معیار باید تعریف شي، د معیار په اساس باندې باید کار وشي. اما کله چې ستونزه په خپله موږ کې وي نو هغه موږ څنګه کولی شو چې هغه معیار یا هغه قانون تطبیق کړو؟ د مثال په توګه په تېر حکومت کې کله چې ما وظیفه درلوده قاچاق چا کوو؟ قاچاق خو بهرني هیواد څخه ادبا نه راتلل چې هغه ورسان کې ځای په ځای شوي وي او هغوی قاچاق کړی. ما او تا قاچاق کوو، ما او تا دا اجازه ورکوله چې زما کلي نه زما ولسوالۍ نه زما ولایت نه پالک رو ایستل شي. فار ایگزامپل د یو نه قیمت چې اصلا هغه قیمت باید د نړیوال مارکیټ کې هغه قیمت شتون نه لري، هغه په ډېر کم او خورا ټیټ قیمت باندې هغه مثلا یو بل هیواد ته هغه شي بل هیواد ته صادر شي. خو ما او تا دا اجازه ورکړي، او که ما او تا دا اجازه نه وای ورکړي، ما او تا فار ایگزامپل هغه لاره یا هغه کس چې دا کار کوو ور درولی مو وای چې ته دا شی دا مواد استخراجی په څه صورت ولې استخراجی څنګه استخراجی ما ته غره کړ. نو مشر دا پښتنه تری کړی، نو ملا سي د مسجد ملا دا پښتنه تری کړی، او که پښتنه تری شي هم دا یو فرض مثال کوم جواب چې ورکړ شوی چون هغه معلومات چې باید د یو ملت سره یې هغه معلومات نه دي شریک شوی، هغه په هغه جواب باندې اکتفا کړی ویل زه خیر ما ته یو جماعت جوړی ما ته یو خام سړک جوړی چې په هغه ما اکتفا کړی. زما وړاندیز دا دی چې اوسنی کوم مسؤلین دي په آینده کې کوم راځي ځوانان دي یا هغه ظرفیتونه چې د هیواد نه بیرون دي هغوی باید په دې باندې کار وکړي چې ملت ته د عامه پوهاوی ورسوي چې قانونه زموږ په ژوند کې او آینده نسلونو ته اهمیت لري. تر څو چې زه او ته دا ملي احساس پیدا نه کړو د خپل وطن وساتو، خو د وطن لاس پښې قطع کوو، د وطن زړه ته توجه نه کوو، نو دا 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 چې دا څه وکړو دا هیڅ نتیجه ورکوي.
ډېره مننه.
ما وړاندیز دا دا کوم ځوانان کوم مشران د کوم اورېدونکي چې دوی کده تر لاسرسی لري چې مثلا تاسو ته زنګ وهی شي خپلې پوښتنې کوي، دوی د مهرباني وکړي دا دې هم وکړي. اوس د انټرنیټ زمانه ده، په اکثریت ولایتو د افغانستان کې انټرنیټ کار کوي، دوی د انټرنیټ کې د قانون په اهمیت باندې ځان پوهی کی مونږ باید دا مسؤلیت واخلو د مختلفو لارو نه. دا سوچ په دې برخه کې او نور ټولو برخه کې یو ملي احساس رامنځته نه شي دا چې وړه قرارداد باید تاسو ته توجه وشي، هغه ټول قرارداد ته باید توجه وشي. دا زما خو شخصي
لعنه زادران صاحب سلامت اوسه مننه. مطفی صاحب شاغل زادران د قانونو د ارزښت او قیمت په اړه خبري وکړه. تیر کال د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت ویاند، البته د تیر کال په جولای همدې میاشت کې رسنوی ته وویل چې په افغانستان کې د هر ټن سکرو بیه 280 ډالر ده، او هر ورځ شاوخوا 10,000 ټن سکاره پاکستان ته صادریږي. خو په دې ورستي ورځو کې پاکستانی رسنوی د طالبانو له قول ویل اکسپرس تریبیون رسپانې په یو راپور کې ولیکل چې د خپل هیواد چارواکو په قول البته ولیکل چې افغانستان د سکرو بیه په هر ټن کې 40 ډالره کم کړی ده. ستاسو په نظر کومه بیه چې طالبانو د سکرو لپاره ټاکلې ده هغه له نړیوالو قیمتونو سره څومره برابر ده؟ د ته په پام چې ځین ادعا کوي چې په نړۍ کې اوس د سکرو قیمت هر تن څلور سو ډالر دی.
ډیر ځکه مننه. زه فکر کوم چې په دې شرایطو کې که د قراردادونو د قیمتونو یا نړیوال بازارونو بحث وشي مون الټیمیټلی په مستقیمه توګه معنی پاکستان ته د منابعو د استخراج او لیګل دا د اقتصاد په ګټه نه بولم زه او دا د افغانستان اقتصادي بنیادونو ته یو غټ تاوان رسوي چون مونږه منابع استخراجو او هغه استخراج شوی منابع مونږ یو هواد ته ورکو او هغه هواد بیا تنه په مختلفو سکتورونو کې ګټه اخلي او دغه ګټه بیا په مختلفو برخو کې دوی استفاده کوي. زما په نظر په اوسنی شرایطو کې تر ټولو مهمه مسله دا ده چې باید د منابعو لپاره هغه د بنیاد رغونی فکر باید راپیدا شي چې دغه منابع په بنیادونو باندې څنګه تبدیل کړو. تاسو کولای شئ منابع هر چا باندې خرڅ کړئ او د دې لپاره هر څوک حاضر دی چې تاسو منابع واخلي، مګر دلته د خرڅلاو او د قیمتونو مهم موضوع مطرح نه ده چې مثلا قیمتونه د لس ډالر شل ډالر یا څلوېښت ډالر ښکته پورته. مهمه مسله دا ده چې دغه منابع باید په افغانستان کې استفاده شي او د افغانستان منابع باید د افغانستان د بنیادونو برخه کې ترې اساسي ګټه واغستل شي. تاسو کولای شئ په دبرو سکرو باندې سیمنټ هغه د انرژي مراکزو کې چې کوم سیمنټ تولیدي ظرفیت لري هغه په ورغوي، یا مثلا کېدلی شي چې تاسو د منابعو د استخراج لپاره یو داسې زمينه برابر کړی چې هغه کې اول هغه کم ضرورتونه چې داخل د هواد کې دي هغه مرفوش او رسته لاغینه نور هوادونو ته صادر شي. زه فکر کوم په داسې شرایطو کې چې مونږه په دې شرایطو کې چې مونږه د افغانستان منابع لرو د دې لپاره مهمه مسله دا چې مونږ د منابعو هغه ارزښتونه د یو مشخص پلان په اساس باندې چې مهم دا دی چې
لیکن په وتفي صاحب لیکن په داسې حالت کې چې یو دولت خپل ډیری پیسې نه لري د مامورینو معاش نشي ورکولای، مشوینو چې مامورین کموي درګرده د دې لپاره چې پیسې ورته وسپمیشي او نړیوال مرستې هغه سي نشته، نو تابان چې مجبوری شي چې سکاره صادر کړي که کومه بیه هم وي تر نړیوالو قیمتونو خپل بوریجه په یو څه برابر کړي.
کوم دا مشکل ده کنه سروان ته چې ما فکر دا وی چې مون د ابتدایي مصارف لپاره یا د ابتدایي ضرورتونو لپاره منابع باید په خطر کې وانه چې مون ته په وګد مهاله کې تاوان راکېدا او دا استخراج چې اوس مهال کېږي دا په غټه کې زموږ اقتصادي منابع چې دي دا په یو ډیر کم قیمت باندې متبادله کیږي او دا غینه په ډیر ناچیزو مسایلو کې ګټه اخیستل کیږي. نو بیا موږ ته مثلا تاسو منابع خود څه نه دي چې نخلاصيږي، منابع ختميږي او د دې لپاره یو بنیادی فکر ته ضرورت دی چې تاسو دا منابع په مؤثر توګه مبدل کړئ په یو دسي عایداتي سرچینې باندې چې تاسو ته عاید په دوامدار توګه باندې راشي. مثلا که تاسو د برې کارو خرڅ کړئ دا ډبر کارو قانونه ختميږي دا چې ختم شول تاسو به ډبر کارو نه لري بیا تاسو ډیر کال تلويخ کال بعد وروسته په افغانستان کې د برس سره نشته. یا مثلا تاسو مرمر تاسو استخراجوي په خام مواد شکل باندې نور هیوادونو ته ورکوي، څلوي کال 50 کال بعد هغه نسونه چې راځي هغه لپاره مرمر نشته. زما هدف دا دی چې مون منابع مبدل کو په انفراستراکچر یا بنیاد باندې بنیادونو لپاره مون مثالونه هم درو دي لپاره ضرور دا چې باید یو قانوني مشروعیت باید موجود وي، یو نظام موجود چې په هغه نظام کې نړیوال پیژندنه یا نړیوال اغه ساجي توګه کولای شو نړۍ په دې معنی متفق شي چې په افغانستان کې کوم سیو نظام چې هغه وکول شي په غټه کچه د نورو هیوادونو سره د بعدن د قراردادونو بحث وکي او دلته په غټه کچه باندې قراردادونه راشي. مخکې په دې معنی بحث وشو چې مونږ په تیر حکومت کې غواړ قراردادونه نه ورکول کېدل، اصلا غواړ قراردادونه د معدن په تاوان دي. په ټول دنیا کې که تاسو وګورئ هغه هیوادونه چې منابع لري غواړ قراردادونه په ډیر کم او ډیر قوي توګه باندې شهر د اقل خلک مصروف شي او په هغه برخو کې هغه کم حرفوي معدن کاري چې د هغه له منځه لاړ نه شي د هغې لپاره یو نسبي سپورټ ورکوي ورته، مګر معدن په غټ قراردادونو باندې مونږ ته غټ انفراستراکچر لکه مکتب لکه کلینیک لکه ریل ګاډي پټلۍ لکه انرژي مراکز
لکه تولیدی مراکز لکه د مختلفو برخو بنیادونه مونترغه ول شي او دغه بنیادونه بیا په دوامدار توګه لکه ترانسفیل گاڑی پټلۍ تاسو په دوامدار توګه سل کال دوه سو کال هم تاسو ته وایي درکې یا مثلا که تاسو سړک جوړوي عمومي سړک جوړوي یا رینګ روډ جوړوي یا مثلا غټ حلقوي سړکونه جوړوي د ترانسپورت لپاره تاسو د نړۍ د صادراتي وارداتي هغه پروسه کې یو غټ مهم رول لوبوي نړیوال سرمایه ګذاري افغانستان ته راځي او دغه سرمایه ګذاري په دوامدار توګه باندې د افغانستان اقتصاد ته ګټه رسوي او موږ باید منابع مبدله کړو په بنیادونو باندې او دا بنیادونه موږ ته په دوامداره توګه باندې ګټه راکړي.
ډېره زیاته مننه کور ودان. ښاغلی سیام الدین پسرلی، طالبانو په وروستیو کې یو ابتکار کړی دی، هغه دا چې واړه قانونه خصوصي شرکتونو ته ورکوي چې په مقابل کې دوی ته سړک جوړ کړي. دا څنګه دی ستاسو په نظر ښه لاره ده؟
سو مهم موضوعات باندې زه غواړم چې تاسو سره بحث وکړم. لومړی وایم چې دا واړه قانونه چې دي د دې کیندل زموږ په تاوان دي. دا په ټوله معنا دا غلطه خبره ده. د واړو قانونو کیندنه لکه د ساختماني موادو استخراج بیرته ور باندې وطن جوړول، سړک جوړول، ځینو جوړول، دا هغه موارد چې موږ لرو، شګه لرو، تیګه لرو، خاوله لرو، هغه زموږ د داخلي ظرفیتونو پر اساس دی، داخلي شرکتونو ته ورکړ شي، دا غن استفاده وسی. بل خبر د طالبانو دا وسنه اقدام دا یو اندازه د سکیدای سي چې ګټور وی، ولی په منظم شکل دا یو منظم او منطقي پلان نه دی چې کوګمحاله ډول وکول شي د ستونزې حل کې. یو خوانه د دې مشروعیت موضوع ده،
لکه یو مسله ده کچیرته فکر نکوي چې کفرزن یو څوک ته یو قرارداد راځي د مرمر او کان غواړي چې قرارداد واخلي او په مقابل کې سړک جوړوي، که دا قراردادی دا مرمر د پخپل پروسس کوي ورڅخه وسایل جوړوي هم خپل بازار ته وړاندې کوي هم خارج ته صادروي، نو خو شاید ګټور یا او که خام صادروي شاید ګټور نه وي. که څنګه
دلته څو سمسم وارد دي د لوی قانونو په برخه کې او دا شرایط کله چې یو چا سره قرارداد کوي، یو شرکت سره قرارداد کوي، دا ور سره تړلې دي، زمایم دي چې دلته پانګونه کوي، دلته به سړک ته ضرورت لري، دلته بدال یا غوي شرایط ور سره اټچ کیږي. ولیدا چې اندازګیری وستي چې درته کان در کوم او ته دا سړک جوړ کی، دا سړک به سوم د لاسو ډالرو وي او دا کان به د شل ډالرو وي، دا څنګه د دې توازن او پرتر کول دا سنجس ډیره مهمه ده. ولیدا کار نه کوي چې کان خپل وګوري دغه کان دی په دمر باید واخصل سي، نور شرکتونه دي هغه راشي په غوډه پنګونه وکي، مختلف شرکتونه دي سره یو ځای شي او په هغه برخه کې باید پنګونه وسی. دا چې فرصتونه نشته درسته ده چې خلک درنه نه کوي په افغانستان کې پنګونه وکي، دی یو طریقه وړاندې کړ چې تاسو راشي دا کار وکړي. ولی په وخت مهاله کې د افغانستان د قانون استخراج په کول کې سیاسي او امنیتي ثبات ته ضرورت لري. کچیر دا تضمین نسی، دا واړه واړه موضوعات او دا خبرې دا ځین نه نسی، نتیجه نه ورکوي. هم دا اوس په نړۍ کې د قانونو په برخه کې ستر پانګوال ستدي، متخصصین ستدي، محققین ستدي، دوی غواړي چې افغانستان دراسي د افغانستان د قانونو څخه بلیدنه وکړي او آمدرنګ استخراج وشي، د پلور وسی، انتقال وسی، په دغه برخه کې ضرورت. بل خوانه افغانستان دا ضرورت لري چې په یو انډستریال او صنعتي هیواد باندې بدل شي. نور هیوادونه کې د قانونو استفاده سوای، نور هیوادونه د قانونو او د خام موادو د قلت سره مخامخ دي. هغه په افغانستان کې پیدا کیږي، دوی وایي چې کوم ځای کې کان پیدا کیږي هغه د استخراج شي، عمل د پروسس شي، هغه ځای نه د بسته‌بندی شي، نور ځای نه ته ولګي.
ډیر مننه، ډیر مننه، سلامت اوسئ. ځدران صاحب ډیر کم وخت لرو که لند راتو وایست. اوس آیا په افغانستان کې د قانونو د استخراج چې کوم قانون استخراجیږي په مسلکي ډول استخراجیږي او کنه؟ البته دا خبره دې ته په پام چې طالبان وایي چې د ټولو وزارتونو هغه ټول مسلکي کسان پاتې دي او د دوی سره کار ته دوام ورکوي.
مننه سروان صاحب. لومړی خو زه په دې خبره باندې شک لرم چې مسلکي ظرفیتونه پاتې دي او کار کوي، ځکه په تېر حکومت کې هم کوم ظرفیتونه چې موږ لرل پسرلی صاحب په اول کې دا وویل چې ډېر اکثریت د دوی متاسفانه مجبور شول چې د هېواد ووځي. دا یو. دوهمه مسله دا ده چې کله موږ مسلکي یا معیاري لغت استعمالوو نو مسلکی توګه یا معیاري توګه کانکیندنه هغه یو تعریف ته ضرورت لري. کله چې هغه تعریف شي هغه په قانون، مقررات، اصول، پالیسی او برنامو کې تعریفيږي. متاسفانه زه تر هم تاسو سره په دې برخه کې ما بحث کوو، دا خبره ما مطرح کړې وه چې کله چې موږ وایو چې مسلکي او معیاري توګه دا استخراجیږي، دا په کوم قانون، مقرره، اصول او د برنامو او د پلان په اساس کیږي؟ زه خو ما خو تر اوسه پورې حداقل د ټولنیزو رسنیو او د خبریزو کوم خبری چینلونه چې دي چې زه یې تعقیبوم، تر اوسه پورې ما داسې څه نه دي اورېدلي چې ګویا کوم قانون، مقرره او یا هم پروسیجر، نوی قانون، مقرره او سجه د حکومت د تګلارې په اساس باندې جوړ شوی. نو دلته یو ماما پرته ده، ځکه دوی دا هم نه وایي چې آیا د قرارداونو چې دوی ورکوي دا د قانونو د تیر قوانینو او مقرراتو په اساس باندې دي که نوي څه جوړ شوي. نو کله چې په یو هیواد کې، په یو صنعت کې، یو سکتور کې قانون، مقررات، اصول، برنامې وجود ونه لري، نو مشکله
ډیره. مننه ښاغلی ځاتران، وخت مو د خبرونې همدومره او سلامت و سید. د قانون او پټرولیم وزارت د پلان او پالیسۍ په خوانی مرسیال ولی الله ځاتران، د قانون او پټرولیم وزارت په خوانی سلاکار قدیر مطفی او د سوداګرۍ او صنایعو خونو په خوانی وینز سیام الدین پسرلی چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل. تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی یو.
نصیب بدلوم دے قبل وما خودنا، نصیب بدلوم دے قبل وما خودنا، پیالے نسکوروم دے تشوم خودنا، پیالے نسکوروم دے تشوم خودنا. تقدیر زولنې دې جانا ترکو چوڑما، تقدیر زولنې دې جانا ترکو چوڑما، تقدیر زولنې دې جانا ترکو چوڑما، زندان نړو خودنا، زندان نړوم دې تیروم خودنا، پیالې نسکوروم دې تشوم خودنا، پیالې نسکوروم دې تشوم خودنا، نصیب بدلوم دې قبلوم خودنا، نصیب بدلوم دے قبلوم خودنا، پیالے نسکوروم دے تشوم خودنا، پیالے نسکوروم دے تشوم خودنا. کرے سجد تنا د پیدا کرے، خالق میں کرے سجد تنا د پیدا کرے، خالق خالق میں کہہ رہے سجدے تن دا پیدا کرے خالق میں کہہ رہے سجدے تن دا پیدا کرے تندیا مت دے لگو خود تندیا مت دے لگو خود پیالے 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 نسور مت شو خود پیالے نسور مت شو خود تشو مت شو مت شو خود تشو مت شو مت شو خود تشو مت شو